سلامونو وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د ورځې لس بجو شي. تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو اسپیس هم پام وکړئ خبرونه ته. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لیک کمشنری د هغو افغانانو لپاره چې قانوني ویزې نه لري د حکومت وروستۍ نیټه د اندېښنې وړ بللې ده. د پاکستان حکومت دغه اندېښنو ته د فبروري 23 پورې وخت دغه افغانانو ته د فبروري 23 پورې وخت ورکړی چې اسلام آباد او راولپنډي ښارونه پرېږدي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لیک کمشنری وین قیصر خان افریدي بزنس ریکاردر ته وویل چې تمه کوي چې دا اقدام به د افغان کډوالو د ژوند او د هغوی د ماشومانو د زده کړو لپاره سمدستي پایلې ولري. د روان کال پیل رئیس د پاکستان حکومت د پاکستان په ځینو ښارونو کې په ځانګړې توګه اسلام آباد کې د غیر قانوني افغان کډوالو د نیولو، شړلو او کور په کور تلاشي پروسه ګړندۍ کړې ده. د خوړو کرنې نړیوال سازمان اف ای او له افغانستان او سونورو ودونو سره د جاپان د نږدې 12 میلیون ډالر مرستې خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې پرون پر خپل ویب پاڼه دیو بیان په خبرول سره ویلي دي چې د جاپان د 12.9 میلیون ډالر مرستې به برخه په افغانستان کې د کروندګرو د ملاتړ لپاره ځانګړي شي. د اف ای او د بیان له مخې د مرستې به هغو او بازګرانو ته ځانګړي شي چې د اقلیمي بدلونونو زیانونو ځپلې دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې افغانستان د نړۍ د غلسې بدلونونو په سر کې دی چې د اقلیمي بدلونونو له کبله تر ټولو ډیر زیانمن شوي دي، خو د دې بدلونونو د اغیزو پر وړاندې د مبارزې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. د افغانستان او ایران تر د مرکزی بانکونو رئیسانو د دوړې ودونو ترمنځ د پولي او بانکي اړیکو پر پراختیا موافقه کړې ده. د ایران تهران ټایمز ورسپړې د مرکزی بانک د وی اعلامیه په اساس راپور ورکړی چې دا موافقه د روسیې په اکتاتورن بانک خار کې د سایبری امنیت غونډې په څنډه کې د دوړو رئیسانو په کتنه کې شوې ده. د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي پرون په بانک ویل چې د دې بانک رئیس نور احمد اغا د یو شمېر ودونو د مرکزی بانکونو له رئیسانو او د نړیوالو مالي مرستو له اساس سره د همکاریو د پراختیا د سایبری امنیت د نوې ټکنالوژۍ د تبادلې او د ډیجیټلي بانکوالۍ د ترویج پر لارو چارو خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ مرستیال ویاند وایي چې طالبان په افغانستان کې د منځنیو پیړیو شرعي سیاستونه تحمیلوي. د سپینې ماڼۍ مرستیال ویاند انا کیلی د څرګندونې له واشنگټن پوسټ ورځپاڼې سره په خبرو کې کړې دي. د ورځپاڼې د راپور له مخې چې پرون خپور شو میرمن کیلی د زده کړو په برخه کې د امریکا د مرستو د بندېدو په اړه د وی پوښتنې په ځواب کې ویلي چې افغان میرمنې ځکه کړېږي چې د بایډن د ادارې لخوا له افغانستان د پوځي ځواکونو د ایستلو په نتیجه کې رامنځته شوي ناورین طالبانو ته دا فرصت په لاس ورکړی چې پر حکومت ولکه ټینګه کړي او د منځنیو پیړیو د شرعي قوانینو پالیسي پر خلکو تحمیل کړي. پروسه خبرم دا چې د جرمنی په پلازمینه برلین کې پرون په بیا یو تن د چړې په گزارونو سخته پیښه. پولیس وایي چې په خطر مخام په برلین کې د هولوکاست یا د یودانو د ډل وژنې د څلې مخې ته وشو. د پولیسو چارواکو لیدي چې بریدګر نارینه دی، خو هویت یې تر اوسه نه دی معلوم. دوی دا هم وایي چې د برید علت روښانه نه دی، خو مشکوک بریدګر پسې لټون روان دی. د روغتیایي خدماتو چتر هیلت کلاسټر وایي د امریکا د نړیوال مرستو له بندېدو سره په تقریبا ټول افغانستان کې څه کم 2 میلیونه خلک له روغتیایي خدماتو بې برخې شوي دي. د ټولنې په یو راپور کې ویلي دي چې د دې مرستو بندېدلو حیاتي روغتیایي خدماتو ته د زیانګلو خلکو پر لاسرسي د پام وړ اغېز کړی دی. د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ نوې ادارې له لوړې وروسته د درې میاشتو لپاره د هغه مرستې بندې کړې چې متحد ایالتونو له بېوزلو هېوادونو سره کولې. په دې اړه
هیلت کلاستر په یو تازه راپور کې وایي د امریکا د مرستو له بندېدو وروسته د افغانستان له 4 ولایتونو څخه په 1 کې 340 روغتیایي مرکزونه بند شوي دي. هیلت کلاستر چې د ملګرو ملتونو له ادارو او نورو مرستندویو ټولنو جوړ چتر دی، په دې راپور کې چې پرون خپور شو ویلي تر ټولو زیات روغتیایي مرکزونه چې شمېر یې 950 ته رسیږي په دایکنډي ولایت کې او ورپسې 150 مرکزونه په فاریاب ولایت کې بند شوي دي. د راپور له مخې په هرات کې 22، په غزنی کې 21، په بلخ کې 40، په پکتیا کې 19، په ننګرهار کې 14 او په لوګر، روزګان او پکتیکا کې په هر یو کې 10 او په نورو ولایتونو کې هم له 1 تر 2 پورې روغتیایي مرکزونه بند شوي چې د ټول 2.4 میلیون افغانان زیانمن کړي دي. هیلت کلاستر وایي د امریکا د مرستو بندېدو حیاتی روغتیایی خدماتو ته په تیره د زیانګالو وګړو پر لاسرسی د پاموړ اغیز کړی دی. د اقتصادي چارو کارپو د پوهنتون استاد دوست محمد احمدزی په دې باور دی چې د متحدو ایالاتونو د مرستو بندیدل افغانستان له بشري او اقتصادي ننګونو سره مخامخ کولای شي.
د امریکا د مرستو بندیدل متاسفانه خو خبر نه ده، په دې سره کېدلی شي چې په افغانستان کې روان اقتصادي بشري او روغتیایي حالت اغیزمن شي، بشری مرستې لکه خوراکي توکي او طبي خدمات هم متاثر شي، اغیزمن شي. دا وضعیت به د افغانستان لپاره یو لړ بشري او اقتصادي ننګونې هم پیدا کړلی شي. په دغسې یو حالت کې په افغانستان کې حاکم حکومت ته پکار ده چې نړیوالو سره خپلې اړیکې پیاوړي کړي او د بشري مرستو لپاره ډیپلوماټیکي هڅې زیاتې کړي.
د هیلت کلستر د راپور لمخې هغو روغتیایي مرکزونو ته چې لا هم په افغانستان کې فعال دي اوس ډیر خلک مراجعه کوي چې په نتیجه کې پر هغوی فشار زیات شوی دی. نوموړې خیریه شبکه وایي چې مرستندوی مؤسسې په خپلو کې همغږۍ ته اړتیا لري تر څو د دې مرکزونو د تمویل بدیلې لارې ولټوي او په نتیجه کې خلکو ته د حیاتي روغتیایي خدماتو رسول بیا پیل شي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په شلمه نیټه له لوړې سره سم هغه فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د دې هیواد ټولې بهرنۍ مرستې د دریو میاشتو لپاره وځنډېدلې. ښاغلی ټرمپ د دې پریکړې په توجیه کې ویلي دي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د دې مرستو په رسولو کې بیوروکراسي د امریکا له ملي ګټو سره سمون نه لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د اوکراین ولسمشر ولادمیر زلینسکي او د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین باید د اوکراین د نږدې درې کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره سره وګوري. نور تفصیل په دې راپور کې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې د اوکراین ولسمشر ولادمیر زلینسکي او د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین باید د اوکراین د نږدې درې کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره سره وګوري. ښاغلی ټرمپ د فبروري په 28 د امریکا د سوداګرۍ وزیر په توګه د هاروارد لاتینګ د لوړې لمراسم وروسته په سپینه ماڼۍ کې خبرې اعلان ته ویل چې زه فکر کوم چې ولسمشر پوتین او ولسمشر زلینسکي باید سره وویني، ځکه چې تاسو پوهیږئ چې موږ غواړو چې د میلیونونو انسانانو وژنه ودرول شي. هغه زه تکړه زه فکر کوم چې موږ یوې موافقې ته د رسیدو چانس لرو. زه باید ډاډ ترلاسه کړم چې روسیه غواړي دا کار وکړي. د ولسمشر ټرمپ اشاره د اوکراین د جګړې په اړه د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې امریکا او روسیې د جګپورو ډیپلوماټانو ترمنځ د تیرونی غونډې ته وه. ډونالډ ټرمپ دا هم ویل چې هغه به د می په نامه د بریا د ورځې مراسمو لپاره مسکو ته لاړ نه شي، کوم چې د دوهمې نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو د کلیزې نمانځلو لپاره ترسره کیږي. هغه دا هم ویل چې متحده ایالات د اوکراین سره د مدني موادو تړون لاسلیک کولو ته نږدې دی. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې زه فکر کوم چې موږ ډیر نږدې یو، زه فکر کوم چې دوی دا غواړي د یو مهمه موافقه او لوی معامله ده. ډونالډ ټرمپ هڅه کوي چې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یو معامله وکړي او تیرونه یې له پوتین او زلینسکي سره جلا جلا تلیفوني خبرې وکړي. د جمعې په شپه په یوه وینا کې ولسمشر زلینسکي د قانونو تړون ته اشاره وکړه، ویل چې هغه د عادلانه پایلو هیله لري. هغه زیاته کړه دا یو داسې تړون دی چې کولی شي زموږ اړیکو ته ارزښت ورکړي. تر ټولو مهمه خبر دا ده چې جزئیات داسې تنظیم کړي چې د کار وړ وي. زلینسکي دا څرګندونې دوه ورځې وروسته لاغې وکړې چې ټرمپ پرې سختې نیوکې وکړې. ټرمپ زلینسکي یو دیکتاتور وبله او خبرداری ورکړ چې که هغه ژر اقدام ونه کړي نو خپل هیواد به له لاسه ورکړي. ولسمشر زلینسکي د جمعې په ماښام په خپله وینا کې ویل چې د فبروري په 28 د سو اروپایي ودونو له مشرانو سره په تلیفون کې خبرې کړې دي. هغه د جرمني، پولند، سویډن، چک جمهوریت، لوکزامبورګ، سلوانیا او کروشیا له مشرانو سره د تلیفوني خبرو اترو وروسته ویل چې اروپا باید او وکول شي ډیر څه وکړي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې رښتینی سوله راشي. ولادیمیر زلینسکي زیاته کړه چې له روسیې سره د جګړې پای ته رسول ممکن دي، ځکه چې اوکراین او اروپا کې شریکان روښانه وړاندیزونه لري. زلینسکي ویل چې په دې اساس موږ کولی شو د اروپایي ستراتیژي پلي کول ډاډمن کړو او دا مهمه ده چې دا د متحده ایالات سره په ګډه ترسره شي.
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
افغانستان د چمپیونز ټرافی د لوبو په لړۍ کې خپل لومړی لوبه جنوبي افریقا ته په لوی توپیر وبایلله. افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی ویلي دي چې لوبغاړو ښه بولنګ وکړ خو د بیټنګ په لومړیو شلو ورونو کې ښه ونه ځلیدل. د دې راپور وروسته تاسو کولی شئ چې د اوومې ورځ خبرونه هم واورئ.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د چمپیونز ټرافی د لوبو په لړۍ کې خپل لومړی لوبه له جنوبي افریقا سره د 100 منډو په توپیر وبایلله. د پاکستان د کراچۍ ښار په سټیډیوم کې د پرونی لوبې پچا جنوبي افریقا وګټله او د توپوهنې یا بیټنګ پریکړه یې وکړه. د جنوبي افریقا په لوبغاړو کې راین ډیوید ریکلټون په 106 بالونو 103 منډې جوړې کړې او د لوبډلې د بریا بنسټ یې کېښود. او ورپسې درې نورو لوبغاړو هم نیمه سلیزې ووهلې او په دې توګه یې په 500 اوورونو کې د شپږو لوبغاړو په زیان سره 315 منډې جوړې کړې او افغان لوبډلې ته د 314 منډو هدف ورکړ. په افغان لوبغاړو کې له رحمت شاه پرته چې په 2 بالونو یې 9 منډې جوړې کړې، د پیل د لوبغاړو رحمان الله ګربز او ابراهیم زادران او د ال راونډرانو عظمت الله عمرزی او راشد خان په ګډون هیڅ یو هم له 300 ډېرې منډې جوړې نه کړې. د افغان لوبغاړو ټوله منډې په 34 اوورونو کې 200 ته ورسېدې، خو دا هغه شیبه و چې وروستای لوبغاړی هم سوځېدلی و. د افغانستان د 19 د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی سید عبدالوهاب اکبر چې دا مهال په لندن کې لوبې کوي، له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې هغه نیمګړتیاوې یادوي چې په نتیجه کې افغانستان لوبه وبایلله.
رحمان الله ګوربز، حشمت شاهدی، محمد نبی، عظمت الله عمرزی، ګلبدین نائب، دا ټول لوبغاړي په شارټ بالونه ورشلو چې دا شارټ بال د دې لپاره ډېر غټ خطر ګرځېدلې دی. رحمت خان لوبه وکړله. رحمت د شپږیزو او د سلوریزو لپاره مشهور دی، پاڼه چلولی شي. هغې سره باید یو داسې لوبغاړی پاته شوی لکه نبی یا ګلبدین یا عظمت چې هغې وروسته کوی شي چې شپږیزې ووهي سلوریزې ووهي. کوشش به کوو چې بل میچ کې کوم غلطۍ نه چې په دل لوبه کې وشلې په بله لوبه کې ونه شي.
افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی وایي چې د پچې ګټل ډیر مهم او زیاتوي چې که پچا افغانستان ګټلې وای نو د به هم د توپوهنې پریکړه کړې وای. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې شهیدی ورسته وویل چې لوبغاړو ښه بالینګ وکړ خو د بیټنګ په لومړنیو شلو اوورونو کې ښه ونه ځلیدل. افغانستان په بی ګروپ کې د جنوبي افریقا، انګلستان او استرالیا له لوبډلو سره یو ځای دی. د افغان لوبډلې بله لوبه به را روانه جمعه د فبروري په 26 له انګلند او دریمه لوبه به د فبروري په 28 له استرالیا سره وي. د چمپیونز ټرافی د لوبو په لړۍ کې نن د کابل په وخت د ماسپښین په 1:30 بجه استرالیا له انګلستان سره او سبا یکشنبه د کوربه پاکستان لوبډله د هند له لوبډلې سره مخامخ کیږي. خو د دوی لوبه به د مخکنی موافقې په اساس په پاکستان کې نه بلکې په متحده عربی اماراتو کې کیږي. هند ویلی و چې ملي لوبډله به د لوبو لپاره پاکستان ته ولاړ نه شي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟ که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوه بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د خلکو د خبرو کولو په حق باندې خبرې کوو. په دې وروستیو کې یو ځل بیا د طالبان حکومت له عامو خلکو څخه د خبرو کولو حق په رادیو، تلویزیون او نورو غونډو کې اخیسته دی. دوی له سیاسي بحثونو څخه منع کړی دی، حال دا چې د حقوق پوهانو له نظره هر وګړی د دې حق لري چې خپلې څرګندونې وکړي. په دې اکلا په پایل کې د دوو تنو خبري اورو، بیا د خبرونې له میلمه فضل احمد انس سره چې د بشري حقوقو په برخه کې څېړنې کړې دي مرکه لرو.
زما نوم عمران خزیزاده ده. یو شخص کولای شي چې هغه په هر ټولنه کې وي نو هغه د خبرو کولو ازادي په تمامه توګه سره لري. دلته وسته کولای شي چې د خپل زړه خبره ته لکه په سوشل میډیا یا په هر چیرته شي ته کولای شي. او که چېرته په داسې جامعه کې په داسې محیط کې اوسه لکه افغانستان، زه درته ژوندی مثال وایم. اوس ګوره نن سبا د افغانستان ولس څومره په تکلیف ده. د هغوی هغه خفګان ته واضح په څیره کې ویني، ځکه هغوی نشي کولای چې د خپل زړه خبره وکړي. که چېرته د خپل زړه خبره وکړي نو کېدای شي ستا ژوند په خطر کې شي، کېدای شي ته سبا نه وي. د هر انسان یو مسلم حق ده چې کولای شي چې خپل زړه خبره په ازاده توګه وکړي شي.
بیان د ازادي اړوند چې تازه کوم پریکړه نیول شوې، شخصا زه همدا نظر لرم چې دا ډېر یو غیر عادلانه کار ده. ټول افغانان، افغان ولس هغه که بهر میشتي یا داخل په وطن کې، دوی ټول د هم فعال رسنۍ د لارې خپل پیشنهادونه، خپل نظرونه د یو بل سره تبادله کوله. اما نن ورځ چې دغه بندیزونه هم ولګېده، دا خپل د افغان ولس لپاره یو بل ناهیلي ده. مثال په توګه د رسنۍ هم عین داسې یو د ناهیلي زیری ده چې په افغان ولس باندې کیږي.
رزو د خبرونه میلمه فضل احمد انستان موري د بشري حقوقو په برخه کې چیرنې کړي او د خلکو د اساسي حقوقو په برخه کې فعال پاتې شوی دی. په پیل کې درته وایي چې په خپل د نظر څرګندول، خبرې کول، هغه که په سیاسي برخه کې وي که په ټولنیزه برخه کې، څومره دی وګړي حق کې د لسی او د څومره مهم دي.
کله چې یو انسان په دې دنیا کې ژوند کوي، هغه انسان هغه که ماشومی، که ځواني، که بډای، که چیرې هغه د کلی، که د شاري، که د هرې برخې، فقط دغه انسان توپ چې هغه انسان دی او خدای پاک ورته د اشرف المخلوقات رتبه ورکړه ده، نو هغه د خپل نظر د څرګندولو حق لري. دا که ماشومی لا مشته دا تاکید کیږي چې تاسو حتی د ماشومانو خبرو ته غوږ ونیسی، چې کیدای سي هغه په خپل ماشومانه ژبه باندې تاسو ته داسې یو رائے درکې چې تاسو یا داسې یو خبره درته وکړي چې تاسو بیخي ورته پام نه کنه. نو دا ډیره مهمه ده چې د انسان هغه نظر چې دی لري د ځان سره، چې هغه نظر د سمون د پاره، هغه نظر د ټولنې د شوالي د پاره، هغه نظر د کورنۍ د شوالي د پاره، د هغوی نظر ته باید درناوی وسی او نظرونه د هر انسان باید وخت نا وخت واورېدل شي.
په دې ورستیو کې چې افغان وګړو باندې بندیزونه او راستر بلې زیاتیږي، چې اوس بیا نوې خبر داده چې سیاسي بحثونه د هیڅوک نه کوي، څومره زیان رسولی سي دا موضوع چې یو څوک یو څه پیږي او تاسو د هیواد په ساتنه حق نه ورکوي چې خبرې وکړي، د دې په زیان خبرې وکړي.
عیب چې دی دا د اوجو مینز دی، او یو الله پاک چې دی هغه د عیبونو څخه خلاص دی. بل انسان چې دی هغه به حتمان یو عیب ولري، ولی خپل هغه انسان ته نه معلومیږي. په حکومتي چارو کې، د نظام په چارو کې چې یو ملک څوک کنټرولي، په هغه ملک کې به حتمان په یو ځای نه یو ځای کې به ستونزې وي. دا مهمه نه ده چې خامخاجه د چارو سنبالونکي دغه پیسله په خپلو کارونو کې نه غیری یا کوتاهي کې، حتمان به د دې تر لاس لاندې په ځینو نورو امورو اداري چارو کې ځینې خلک کوتاهي کوي، غفلت پکې. نو د هغوی د کارونو د سمون د پاره و خلکو ته دا حق ورکول پکار دي چې هغوی خپل نظر څرګند کړي او په دې اړه وژغېږي، او چارواکي و خپلو هغه نیمګړتیا او هغه مشکلات چې دی لري و غوی ته متوجه کی. دا خبره کیږي چې نه خلک دا خبرې نه کوي، یا چې خلک سیاسي بحثونه نه کوي، یا چې مجالس نه کوي، یا چې خبرې نه کوي، یا چې خپل نظر نه څرګندوي. نو سړی نشي ویلای چې دا هغه خلک چې دغسې خبرې کوي چې هغوی د خپله ځانه څه پوره دي، یعنی هیڅ نیمګړتیاوې نه لري او که څنګه. دا خو پر ټولنې باندې ډېر بد تاثیر کوي، ځکه که یو سړی هر څومره ظلم جبر یو ستم پر خپلو خلکو باندې کوي، ولې دا بل سړی د خپل حق د طلبولو دپاره حق نه لري چې غږ پورته کړي. دلته به بیا عدالت څنګه پلی کیږي؟ دلته به بیا د خلکو ستونزې څنګه اورېدل کیږي؟ د خلکو ستونزو ته به رسیدګي څنګه کیږي؟ چې دا خپله یو لویه معضله ده چې باید داسې ونیسي او پر دې باندې یو ځلې بیا یو نظر ثانی وسي او د خلکو ته اجازه ورکوسي چې هغوی د خپل حق دپاره خپل نظر څرګند کړي.
افغانان په سترګو ویني چې د دوی حق تر پښو لاندې کیږي، له رواني اړخه په دوی باندې څومره بد اثر کولای سي؟ له یوې خوانه فقر، غربت، اوزګاری، تحصیل او تعلیم نشته، له بل پلوه د خبرو کولو حق هم ورنه اخیستل کیږي، څومره دوی ځپي؟
زه خو کله ناکله په دې فکر یم چې د افغانستان دغه حالات ته په کتو چې څومره زما ژوند دی، زما په ژوند کې ډېر انقلابونه سره اوښتي را اوښتي دي، زه نه پوهېږم کله چې دغه چارواکي په نصاب کې مثلا بدلون راولي، یا په اداراتو کې بدلونونه راولي، یا مثلا دوی د خلکو پر ځینو حق حقوقو باندې مثلا سترګې پټي، یا بندیزونه پر لګي، یا مثلا داسې کارونه کوي چې هغه د ټولنې و اشخاصو ته د قبول وړ نه. زه نه پوهېږم چې دا دی خپل پایش د څومره وخت لپاره ویني. دا که هر نظام زما چې دغه نظامونه ولې داسې یو کار نه کوي چې هغه د خلکو په خوښي، هغه د خلکو په رایه باندې، هغه د خلکو سره په همغږي باندې کارونه ترسره شي، دوی به څو تر څو پورې دغه نظام به د دوی په کنټرول کې. یعنې خو موږ اخر دغسې یو سختې ورځې ته مورتلونکي یو، لکه د قیامت ورځ چې هلته به د محشر ورځ، هلته به موږ حساب او کتاب ته حاضرېږو، هلته به د دا خلکو پوښتنه زموږ څخه کېږي چې ته خو د دې خلکو په راس کې ولاړ وې، ته د دې خلکو دپاره ولې دا نه دي کړي. زه نه پوهېږم چې دا موږ ولې دا فکر نه کوو چې دا نظام چې موږ په لاس کې دی اوس په حاله دا به څومره کلونه دوام وکړي. دا وروستی جمهوریت شل کاله دوام وکړي. که موږ بیخي وایو چې دا جمهوریت کې لا هغه دي خلکو ته کارونه و، مثلا قسم قسم دنیا پیسې ورته راستولې او قسم قسم مرستې را روانې وي، جمهوریت شل کاله دوام ونه کړای شوای، نو دغسې یو نظامونه چې هغه پر دغسې یو حالاتو کې، دغسې یو ستونزمن حالات کې او نور هم ستونزې پسې نه پوهېږم چې دوی خپله په کا په چش کې ویني. زه وایم چې دا ښه خبره نه ده.
اکثره کسان چې موږ سره په تماس کې دي له افغانستان نه، دوی وایي طالب نظام خپل په ځان کې ګڼې ستونزې لري، د دې ستونزو د پټولو لپاره یا له نړیوالو څخه یو ډول پرده اغوستل په دې خاطر باندې خلک نه پرېږدي چې دوی باس وکړي او نړۍ خبره شي. څه فکر کوئ، آیا که چیرې دوی خلک چوپ کړي، بیا یې خلک نړۍ نه خبرېږي چې دوی داخل د افغانستان کې څه کوي؟
اوس خو داسې وخت نه دی، اوس خو هغه شل کاله یا پنځه ویشت کاله مخکنی وخت نه دی چې یوازې به خلکو پر راډیو یا پر تلویزیون باندې تکیه کول او خلکو به دغه یا د اخبار د لارې به خلک خبرېدل. اوس تقریبا راډیو او تلویزیون او د خبرونو منبع تقریبا د هر سړي په کور، د هر سړي په جیب کې شته. نو دا خو ډېره ناشونې ده چې مثلا یو څوک چې هر څه کوي او دنیا دې نه ځینې خبرېږي. بیا موږ که ځانونه لږ داسې دغه واچوو چې صحیح دی، زموږ خلک نالوست چې دي، زموږ خلک کلیوالي ټولنه ده، زموږ خلک د غرونو خلک دي، زموږ خلک د دښتونو خلک دي، هغوی به تلویزیون ته لاسرسی نه لري، یا به مثلا خبرونو ته یا راډیو ته به لاسرسی نه لري، انټرنیټ ټلیفون ته به لاسرسی نه لري. نړۍ خو داسې نه ده. نو موږ خو نشو کولای د نړۍ په سترګو کې خاورې واچو. نړۍ خو اوس ډېره بیخي پر بل مخ روانه ده. یعنی اوس بیخي انسانان حتی کېدای شي په ډېر نږدې راتلونکي کې انسانان و یو ځای ته د بل ځای لپاره د تیاری استعمال لاونه کې خپله په اواز ولاړ شي یو ځای ته. نو په داسې حالاتو کې چې نړۍ ته زموږ هر څه بربنډ دي، نو موږ د خپلو خلکو څخه نه پوهېږم چې ولې پټوو. نو په دې خاطر خو زه وایم چې دا ډېره د دغه وړ نه د منلو وړ نه چې سړی وایي چې دنیا چې زما د کړنو څه نه خبرېږي. دنیا د ټولو تر مخه زموږ د کړنو څه خبرېږي.
حقوقي اړخ باندې که ډېر بحث وکړو، تر کومه ځایه چې تاسو په دې برخه کې څېړنې کړي او معلومات لرئ، کله چې د وګړي حق
چې د خدای نوم ده دا تر پښو لاندې کیږي، د خپل څومره منفي اغیز درلودلی سي.
کله چې په ټولنه کې دغسې حالت رامنځته کیږي چې د یو چا پر خوله باندې لاس نیول کیږي، بالاخره داسې انسانان کله ناکله ځینې داسې کړنې ترسره کوي چې موږ په اصطلاح ویلی سو چې نه بیا په خدای رواوي نه د خدای په رسول، ځکه چې یو انسان به څو تر څو زغم او تحمل ولري. خو د صبر کاسه خو موږ او تاسو پوهیږو چې کله له بریزه سي بیا خو نو هر څه چې پیښ سول هغه پیښ سول. نو کله چې موږ د یو چا پر حق حقوق باندې په اصطلاح سترګې پټوو یا یې نه ورکوو، طبعا خلک به راپورته کیږي، خلک به د خپل حق غوښتنه په یو نه یو ډول باندې کوي. او که چیرې خدای نه خواسته بیا په افغانستان کې بیا د جګړې لمبو ته لمنه وهل کیږي، نو دا خلک به هغه کسان چې د جګړې په اولو سپونو کې به ولاړي. نو زما فکر سره خدا نه دی په کار، افغانستان نور جنگ نه غواړي، افغانستان خلک نور سوله غواړي، د افغانستان خلک نور امن غواړي، د افغانستان خلک نور داسې یو نظام غواړي چې هغه د دوی و ټولو حق حقوقو ته درناوی ولري، او د دوی هغه ټول حق حقوق چې په بین الملی ټولنه کې الله پاک او هر څه چې هغه په هر کتاب چې ودی ته راواجي هغه حق حقوق ودی ته ورکول سي، او دوی د یو ښه او خوشحاله ژوند څخه برخمن سي. که داسې نه وي زه فکر کوم نو بیا به یو ځلې بیا به موږ د ډېرو بدو ورځو شاهدان اوسو.
هغه کسان چې د بشري حقونو په برخه کې دوی فعال دي، تجربه لري، پخایم ډیر څه په دې اکله باندې زده کړي دي، بیا یې خلکو ته وړاندې کړي دي، دوی ته څه کول پکار دي دغسې حق چې د افغانانو تر پښو لاندې کیږي، لکه د خبرو کولو حق، د بیان ازادي، په سیاست باندې بس کول په ښکاره د حق تر پښو لاندې کیږي. هغه کسان چې مسؤلیت یې ده چې له بشري حقونو نه دفاع وکړي، دوی ته څه کول پکار دي؟
هغه کسان چې په بهر کې میشت دي، د هغوی یو ډول مسؤلیت جوړیږي چې د خپلو خلکو غږ ووسیږي، دوی د هغوی غږ راپورته کړي، او څه ناخوالې چې دي، هغه ناخوالې چې زموږ خلک پر حق دي، داسې ناخوالې باید هغوی ته انعکاس ورکول سي. هغه حقوق چې دي د هغو دپاره باید دغه بهر میشت مبارزین یا په اصطلاح د بشري حقونو مدافعین دا کسان باید چپ پاته نسی. او کله چې د هیواد کې دننه خبره کیږي، نو د توپک وشپیلی ته خو نو تقریبا هر انسان عاجز دی. د توپک تر سیوري لاندې به یو څوک څنګه خپلې خبرې ته یو انعکاس ورکړي، خپل خبره وکړی سي؟ نو هغه خلک مجبور دي، بهر میشت خلک خو نه دي مجبور، هغوی کولی سي چې د دغو خلکو د حق حقوقو دپاره مبارزه وکړي او د هغوی غږ اوچت کړي.
که په دې باندې خبرې وکړی، تاسو بهر کې هم ژوند کړی ده، افغانستان دننه وضعیت هم درته معلوم ده، او د بشري حقونو په برخه کې مطالعه لري، کله چې په بهر کې ګوري چې څومره یو وګړی حق لري د سیاست په برخه کې وغږیږي، په ټولنیزو مسایلو وغږیږي، هر څه چې وي، څومره توپیر ویني د افغانستان د خلکو چې په افغانستان کې څه روان دي، او په بهر کې یو څوک څومره ازادي د بیان لري، ازادي د خبرو لري؟
موږ اصلا په هیڅ وجه بهرنۍ ټولنه د خپلې ټولنې سره مقایسه کولی نه شو، هر څومره فکر چې ورته کوو هغومره سره لرې کیږو. دلته چې کوم سیستم روان دی، یعنی تر دغه اندازې پورې چې د دوی په قانون کې، په کوم هیواد کې چې زه ژوند کوم، په دې هیواد کې چې قانون جوړ دی، په هغه قانون کې یو ماده ده چې هیڅوک دا حق نه لري چې د چا په دینی یا مذهبي امور کې مداخله وکړي، اولو که هغه هر څومره لوړ پوړي چارواکي، هر څوک. یعنی د دې معنی خدا ده، یعنی یو مسلمان کولی شي چې خپل منځ، روژه، زکات، هر څه هغه مراسم چې دی لري، هغه په ډېر ازادانه ډول باندې دی وکړي او هغه ولمنځي. او برعکس بیا مسلمان ته بیا دا هم ویل دي چې ته هم نشې کولی چې عیسایی، یو هندو، یو سیک د هغه د خپلو مذهبي امورو یا چارو څخه راوګرځې یا هغه ته څه ووایې.
کله چې تاسو قانون مطالعه کوئ، څومره خفه کیږئ چې مثلا ګوره ټول یو انسانان دي، ولې زموږ وطن دا رقم یو وضعیت کې د خلکو ژوند تیریږي چې دوی خپل حق ته نسي رسیدلی؟ مګر په نورو هیوادونو کې به دا موضوع نشته، هر څوک کولی سي په خپله خوښه ژوند وکړي، په خپله خوښه خبرې وکړي. څومره تاسو خفه کیږئ کله چې قانون لولئ؟
یعنی که زه دا خبر درته وکم چې بیخي زه په دغه وروستیو ورځو کې تقریبا بیخي یو ډول رواني ناروغي رالوېدلې ده، د دغه څخه چې زه د افغانستان په اړه ځینې خبرونه اورم، ځینې خبرې اورم، ځینې دغه کوم، دلته مې ځینو ملګرو مشوره راکړې ده، حتی کورنۍ مې مشوره راکړې ده چې نور دغه د خبرونو دغه سایټونه بیخي ډیلیټ کړه، دغه ګروپونو څخه بیخي ځان وباسه چې دا په درد نه خوري. ځکه چې د وطن حالات دا رقم دي چې موږ هر څومره دغه په باره کې فکر کوو، څومره چې ژور زو، هغومره زموج ډیپریشن او زموج هغه فیصله اندیشنې لا ورسره زیاتیږي. نو موږ خو صرف او صرف دا وایو چې افغانان دې نور خدای و جنگ ته نه اړ باسي، خدای تعالی دې وکړي چې دا ټول افغانان پر یوه کمپاله راټول سي او د اتفاق او ورورولۍ لاس یو بل ته سره ورکړي او د خپل هیواد جوړ کړي. د جنگ او پراتلونکي کې د داسې یو بدې پیښې خو بیخي هیڅ طرفدار نه وي، خو دا وایي چې اوسني کسان هم باید چې د واقعي په لاس کې دي هغوی باید په ډېره فراخه سینه خپل خلک په غېږ کې ونیسي، د خپلو خلکو خبرې واوري او هغه څه چې مثلا ډېر مهم دي پر هغه باندې کار وکړي، نه دا چې پر ډېرو جزو جزو شیانو باندې دوی خبرې کوي. لکه د مثال په ډول که یو څوک پر حق باندې خو که د هغه په خلاف باندې په راډیو او تلویزیون کې هر څومره یو څوک چیغې ووایي، هر څومره خوله خلاصه کړي، نو خو هغه خو پر حق باندې دي، د هغه ملاتړي که بندگان نه وي خدای خو دی. خو ولې موږ په دې باندې باور لرو چې د حق طرفدار چې دي که بندگان نه اوسي خدای خو دی؟ نو دغسې حالاتو کې بیا ولې موږ د خپلو خلکو پر خوله باندې لاس نیسو؟ پرېږده چې خلک وژغېږي، که حق وایي موږ باید د هغوی ملتیا وکړو، او که نه حق وایي پرېږدي، خدای ته پرېږدي او پرېږدي چې خلک خپله فیصله وکړي چې کومه خوا څومره درنه ده او څوک څه وایي څوک څه وایي.
قانون څومره مهم ده په یوه ټولنه کې چې قانون وضع کېږي؟ خو واضح خبره ده چې د ګڼو کسانو له تایید وروسته یو څه په قانون کې ځای په ځای کېږي. د قانون په نظر کې نیول، قانون ته درناوی کول، دا څومره مهمه ده؟
زموږ ټولنه اسلامي ټولنه ده، او زموږ په ټولنه کې چې هر وخت هم قانون جوړ شوی دی هغه قانون د اسلامي شریعت په رڼا کې جوړ شوی دی. موږ د نور نړۍ قانون ته چې موږ ګورو هغه ښه روان دي، ولې موږ چې شکر الحمدلله مسلمانان یو، موږ کولای شو خپل د اسلامي قانون په رڼا کې خپل ټولې چارې په سره کم شایي هغه رقم پر مخ بوزو او ورته کار وکړو، او د خپلو خلکو دپاره چې څومره مو وس کېږي هغسې یو اسانتیا رامنځته کړو تر څو مو هم خلک شیرازه واوسي او هم ټولنه شیرازه واوسي.
اسلامي مملکت کې چې اسلامي قانون پلی دی، ولې اسلامي نظام چې د طالبان حکومت د نه مراد کوي نور حقونه خو یې لاپخوا اخیستي وه، اوس د خبرو کولو حق یو ځل بیا له دوی نه اخیستل کېږي، ولې اسلامي نظام اسلامي قانون نه مني؟
زموږ د رسۍ سر چې دی، زموږ د تناب سر چې دی، هغه همیشه د نورو خلکو په لاس کې دی. متاسفانه چې موږ کله هم د اتفاق خبره کوو، کله هم پر یوه کمپله د راټولېدلو خبره کوو، دغسې ځواکونه چې هغوی زموږ په تفرقه او زموږ په بې اتفاقۍ او زموږ په دربدرۍ کې ګټې دي، هغوی دا نه غواړي. په یو نه یو ډول موږ ټکیي پر سر سر مو وهي تر څو موږ یو بل سره ونزغمو، یو بل سره کښېننو. نو په داسې حالاتو کې که په هر نظام کې چې دي ځینې کړي چې دي هغه هیواد پرسته او هیواد دوسته کسان دي، هغوی غواړي په واقعي معنا سره چې افغانان وساتل سي، د افغانانو ښه ژوند ته کار وسي، د هیواد ته پرمختګ ورکول سي، ولې متاسفانه په څنګ کې بیا برعکس یو داسې ډله یي چې هغوی د نورو د خوا څخه حمایه کېږي، چې دغه کارونه چې هغه خلک یې غواړي د هغوی پر ضد باندې وجنګېږي، چې هیواد ته ترقي ورنه کول سي، د هیواد خلک بده وساتل سي، د هیواد خلک چې څومره کېږي خوار وزار او ذلیل دي په نورو نورو هیوادونو کې در بدر وي، بس دغه بیا د دې مشن او فلان. نو زه وایم چې الله تعالی دې موږ ټولو ته هدایت وکړي، او خدای پاک دې وکړي چې دغه ټول انسانان پر یو کمپله باندې سره راټول سي او یو بل سره وزغمي او د هیواد ښه والي لپاره د هیواد جوړښت لپاره کار وکړي.
ډیر زیاته مننه، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
خوشاله اوسئ، ډیر مننه ستاسو هم کور ودان.
درن دوستانو دا د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د خبرو کولو په حق باندې خبرې وشولې. تربیه فرض کې چې یاست الله ممال او ملګری.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
پوند خځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دال او کګلې نو ما ودا ازادي رادیو ته د سترو نور می دال ورکړي وای چې جوګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
وما ورځ
دا ونی مهمو پیښو ته کتل.
سلامونه، زه سید شنوارم او تاسو د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل لپاره د آزادۍ ځانګړي ومه ورسته راپور. نن خبرې کې چې نړۍ د ودانی زوچارو لپاره هم په AI سمبال روباټونه جوړي. پلیو داسې مسلمان نولس کلن زلمین هم خبرې کې چې په 400 ژبو یې عبور حاصل کړی. خو طالبانو بیا افغانستان کې د ښوونځي او هلکانو ته امر کړی چې پګړۍ به خامخا وهي او ګیرې به اوږدوي. نورې ډېرې خبرې هم درته لرم، خو لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. دوبئی د مرورو طالب مشرانو نوې ډیر ځای لاباس تنگزی او سراج حقانی ورسته عبدالحکیم شری هم دوبئی ته رسیدلې. ملا برادر وایي د خلکو ماوري اختلاف مترمنځ نشته، تاسو مووینئ.
یو عمده عامل دا دی چې ملا هیبت الله خان د طالبانو مشر واک انحصار کړی دی. هغه یوازې د یوې محدودې حلقې خبره اوري او نور ټول طالب مشران دي او ککشتان دي دا یې له پامه غورځولي.
نه غواړو چې نور افغانستان ناخوالو ته وګرځي، نه غواړو چې نور افغانان دربدر شي، نه غواړو چې نور افغانان په ستونزو او مشکلاتو کې راګیر شي، نه غواړو چې بیا پردیو اشغالونو ته زمینه مساعده شي، نه غواړو چې بیا مو افغانان ورونه مهاجرتونو ته اړ شي. خو دې ستونزو ته باید ودرېږو. په داسې یو طریقه
دا سیو میکانیزم لمخي چې نسخ وسوځي نه کبا. د اطاعت او احترام اصل د اسلامي امارات یو ذاتی اصل دی چې په هر حالت کې به ان شاء الله دوام کوي. زموږ د ټولو فکر یوازې د شریعت پر تطبیق، د هیواد پر آبادی او د ملت پر سوکالي متمرکز دی.
ویانا کې د طالبانو د سیاسي او نظامی مخالفانو پنځمه ناسته وايي انتقالي حکومت اساسي قانون او د طالبانو محاکمه غواړي. وروسته داسې نظام غواړي چې په انتخاباتو ولاړ وي.
طالب به هیڅ عنوان نمایندگی از قوم شریف و با عزت پښتون ما نمیکنه، نمایندگی از قندهار نمیکنه، چه بسا ظلم و ستمی که اینا روا داشتن بر مردم قندهار و مردم پښتون در طول این دهه‌ها واقعا غیر قابل باور است.
احمد مسعود په ځای دی چې د خپل ځان غوندې با استعداد او پاک ځوانان یا اشخاص مشران دی وطن نظام سره درولی وای، بیا یې هم په هغه خلکو اتکا وکړه، هغه کسان ځان سره ودرول چې هغه څو ځله امتحان شوي دي او آزموده را آزمودن خطا است.
د طالبانو اسلامي تعلیمي نصاب کې د نجونو ورک ځای. ندام احمد ندیم وایي نصاب مو اسلامي کړی، معرف وزارت د مکتب الکانو ته د لباس کوډ ګیری او پګړۍ مراتولو امرونه کړي، خو د نجونو لپاره بیا هم د زده کړو جواز نه لیدل کیږي.
خو که چیرته فکر وته ونیشي او څنګه چې دوی د مدرسو سیستم روان کړی دی، دغسې په همدې فکر باندې د پوهنتونونو دا سیستم هم روان کړي، نو دا بیا منفي پایلې هم لري. منفي پایلې دا دي چې یعنی د علمي څېړنو کمښت به راشي، دلته مثلا د معاصرو علومو په برخه کې به خلک وروسته پاتې شي، او د دوی چې کوم نصاب جوړیږي هغه نصاب به د اوسني عصر د اړتیاو سره برابر نه وي.
زما په نظر ځینې هغه بدلونونه چې په افغانستان کې د لوړو زده کړو په نصاب کې راوستلي دا و چې دوی مذهبي محتوا یې زیاتې کړې دي. ثقافت اسلامي چې په تېرو کلونو کې موجود وه لا نور هم پراختیاوي موندلې دي. نو موږ نشو ویلی چې د لوړو زده کړو په سیستم کې یو اساسي او بنسټیز بدلون راغلی دی چې ملي ارزښت تعریف کړي.
دا سره کې چې لاباس تنگزی او سراج الدین حقانی ورسته دوبه ته د یو بل طالب وزیر عبدالحکیم شرعی د وټل اوازې ګرمې شوې دي. بل خو د طالبانو یو سرچینه آزادۍ رادیو ته وایي د طالبانو مشر په نایلان شوی ډول خپل ټول پخوانی معاونیتونه او رهبری شورا لمنځه وړي دا، او اوس نو وړي د طالبانو مطلق لعنان مشر ده. د دا سرچینه وایي ملا یعقوب او سراج الدین حقانی اوس د ملا هیبت الله مرستیالان نه دي. د کویټې د وخت رهبری شورا نشته. اوس له ملا هیبت الله سره د مشورو لپاره هم یوازې څو کسان پاتې دي. نو ټول هغه کسان تر همغو سمبولیکو بستونو، وزارتونو او څوکیو پورې محدود کړی شوي دي چې دا مهال پرې رسنیو کې پیژندل کیږي.
د طالبانو ترمنځ سمتي او فکري اختلافات پخوانی دي، خو اوس دغه اختلافات ژور شوي دي. تر دې بریده پورې رسیدل دي چې د طالبانو وزیران او د وزیرانو مرستیالان یا په کور کېني، یا وطن پرېږدي، او یا استعفا وړاندې کوي. او د دغه اختلافاتو یو عمده عامل دا دی چې ملا هیبت الله خوند د طالبانو مشر واک انحصار کړی دی. هغه یوازې د یوې محدودې حلقې خبره اوري او نور ټول طالب مشران دي او ککشران دي دای لپامه غورځولې دي. نظری اختلافات او فکری اختلافات هم په سیاسي او په غیر سیاسي مسایلو کې ترمنځ موجود دي، او موږ تاسو مثالونه ګورو، حتی رسنۍ سوي هم دي.
اطاعت او احترام اصل د اسلامي امارت یو ذاتي اصل دی چې په هر حالت کې به ان شاء الله دوام کوي. زموږ د ټولو فکر یوازې د شریعت پر تطبیق، د هیواد پر آبادی او د ملت پر سوکالی متمرکز دی.
سرچینه ازادي راډیو ته وایي سراج الدین حقانی ځان د طالبان حکومت ته خطر نه ګڼي او له همدې امله لومړی کلی او بیا دوبۍ ته ولاړ چې تر اوسه هملته ناست دی. خو د طالبانو مشر او نږدې حلقې له پخوانیو سیاستوالو سره د ناستې پاستې ولسی خواخوږو د زیاتولو د هڅو له امله هغه نه خطر احساس کړی دی. د سرچینه د طالبانو د عدلي وزیر عبدالحکیم شرعي په اړه وایي نوموړی له دې امله دوبۍ ته تللی او استعفا یې ورکړې ده چې د کابل د طالبانو په باور ښاغلي شرعي پخواني سیاستوال تنګول او بې کوره کول یې چې دا په اوس وخت کې د طالبانو د حکومت لپاره په زیان ګڼل کېده. خو د عبدالحکیم شرعي یو غږیز کلیپ خپور شوی چې نوموړی په کې له خپلو طالب مشرانو د ځمکو د غصبولو او فساد شکایتونه لري. بلخوا د طالبانو د عدلي وزارت ویان که څه هم دا غږیز کلیپ درواغ او جعلي بللی، خو تایید کړی ده چې عبدالحکیم شرعي د درملنې لپاره دوبۍ ته تللی او ژر به راستون شي. په داسې حال کې چې دې ته ورته بیان کې د طالبانو مشر ویان ذبیح الله مجاهد د سراج الدین حقانی په اړه هم هیواد ته د راستنېدو خبر ورکړی، خو هغه لا هم په دوبۍ
په مختلفو ټکو او نقاطو د دوی اختلافات شته. تر ټولو مهم دی اول ورځ نه چې اختلاف شروع شو هغه عایداتي سرچینې او مهمې چوکۍ د قندار ډله هم کوشش کوي چې هغه ادرسونه د دوی د تصرف لاندې وي چې ډېر انکم او عاید لري او مهمې چوکۍ، او د سراج ډله هم کوشش کوي چې د انکم عایداتي سرچینې او مهمې چوکۍ د دوی ترمنځ د اختلافات او بل امداسه د بهرنیانو سره په تعامل باندې چې ملا هیبت خان ځان متشدد کوي او خلیفه سراج ځان یو حلیم او متواضع او معتدل طالب ښکاره کوي، او بل په دې باندې هم دوی په یوه چې کنړیوالو سره موږ تعامل نکوو نو دوی خپل زوال ویني، نو د خپل زوال او د تباهۍ د مخنیوي په خاطر باندې ملا یعقوب او خلیفہ او دا خلک دا کوشش کوي چې نړیوالو سره یو قسم تعامل لامنځته کی، او الته د کندار ډله سره په دې باندې هم کرک او نفرت ذکر کوي چې تاسو ولې د نړیوالو سره تعامل کوي. مطلب دا چې دوی خپل ځان په شیشه کې ویني چې خلیفہ مخته روان دی او دا خلک به زوال سره مخامخ کیږي. بل خلیفہ او ملا یعقوب دواړه سره دي چې د مختلفو وزارتونو په راس کې سرپرست وزیران دي، او سره د ملا هیبت خان معاونین هم چې ملا هیبت خان دی وظیفې نه ګوښه کړی د معاونیت نه ګوښه کړی دي دا خلک، او د عبدالحکیم شرعي هغه حرکاتو باندې هم د دوی ترمنځ جروبات شوی و چې حکمتیار یې د کور نه وویستو، سراج بیا بېرته بل کور ورته ورکو، بیا یې کرزي ته هم ګواښ وکړو، ډاکټر عبدالله ته هم ګواښ وکړو. اختلافات ترمنځ ډېر زیات دي، خو دا هغه یو څو لنډ ټکي وو چې ما دلته تاسو ته وویل.
او تیرونه د طالبانو سیاسي او نظامي مخالفان د اتریش په بیان ښار کې د پنځم ځل لپاره سره راټول شول، او د افغانستان د سیاسي لارې په نقشه د باسونو ترڅنګ یو شمېر غړو ان سراج الدین حقانی ته ورسره د یو ځای کېدو بلنه ورکړه، خو بیرته همدا ناسته د جمهوریت د یو شمېر سیاستوالو لخوا له نیوکو سره هم مخ شوه. د طالبانو د نظامي مخالفان لمنځه د مقاومت جبهه وایي دا ځل ناستې ته د جنرال یاسین ضیا، شاه محمود میاخیل او احمد مسعود په شمول نوی تن افغان سیاستوال ورټول شوي وو چې اساسي قانون انتقالي حکومت د طالبانو رهبرانو د محاکمې او د انتخاباتو پر بنیاد د یو نوي دیموکراتیک نظام په جوړولو ټینګار کړی دی. د مقاومت په نوم د طالبانو ضد یوې جبهې مشر احمد مسعود دی غونډې ته په وینا کې ویلي دوی بل ملا هیبت الله نه کندهار بیرته نیسي او پخوانی برمبۍ بیرته راژوندی کوي.
فکر کنین از قندهار باستانی که زمان یک شاعر پارسوان میاد میگه که لوای فقه بلند است از دو احمد شاه، سپاهدار دلیر و جهانگشای کبیر. یا شاعر دیگه میگه انار وحدت من قندهار کم دارد. چقدر ارزش قندهار، ارزش یک خطه باستانی و تاریخی و یک نقطه که مردم با یک دیده بسیار بلند به او میدیدن، امروز او را تبدیل کرده به چی؟ آقای حیبت الله به چی شرایط؟ پس ما نیاز داریم که قندهار ما را باید پس بگیریم، دایره ملت ما را باید پس بگیریم و افغانستان ما را باید پس بگیریم.
هر او کسی که در هر نقطه افغانستان به فکر این باشد که امنیت اخلال بکنه، نیروهای امنیتی و دفاعیش ما نیروهای ضعیفی نیستن، کسایی هستن که 20 سال در برابر کلانترین قدرت جنگ کردن، ولی امروز توان این را دارند که دفاع از افغانستان چی بکنند، به طور کامل دفاع بکنند. و مثلا او کسایی که از افغانستان فرار کردند و حالا این مجلس ها دایر میکنند و روی افغانستان پسا طالبان میگن، ما فکر میکنیم این خواب و خیال و محال و جنون است، سری از وای صدا میکنم که بهتر است که اونها هم بیایند داخل افغانستان.
بلخواه ده وحدت گوند مشر محمد محقق بیاده طالبان اختلافات تا به اشاره ویلی سراج الدین حقانی و ملا برادر که اختیار لخپل حکومت خفوینو کولیشی ده ویانا لپروسی سر یوزیشی. خود طالبان ویان زبی الله مجاهد بیاده غسی ناسی ناکامی بلیلی او پر پخوانه او سیاسونوی یو وار بیا غک کرده چه افغانستان تستانه شیزه که ده پا ویانا ندیوال پویگی افغانستان که او پا وره نظام راغل او ده مخالفان ملاتاری نکی. بلخوا د جمهوریت د وخت د چارو ادارې مشر ډاکټر فضلی غونډې ته په غبرګون ویلي د ویانا په څیر حرکتونه او ائتلافونه موقتي دي او د ده په وینا چې پکې ګډون کوونکي سیاسي حلقات ځانونو لپاره د سیاسي ونډو د اخیستلو په لټه کې وي.
د افغانستان په موجوده بحراني شرایطو کې د افغانانو په یو محور باندې را یوځای کېدل په کور دننه او له کوره بهر دا یوه ښه خبره ده او یوه غوره خبره ده د افغانانو لپاره. د ویانا غونډه خصوصا ورستې غونډې د اعلامیې لمخه هله بخون کده، ځکه په اعلامیه کې په ملي مسایلو باندې ټینګار شوی دی که قانون په حاکمیت باندې دیات پاو په برابر حقوقو باندې په خو مسایلو باندې ټینګار شوی دی. افغانان نور باید د تقابل او د نفی سیاست نه تیر سي، د نفی سیاست او د تقابل سیاست دغه بد وضعیت حاکم کړی دی. د افغانستان په سیاست کې دخیل لوري ټول ښه او بد دواړه لري، نو د نفی له سیاسته تیرېدل او زغم او تحمل د افغانستان دغه موجوده بحران حل کولی شي.
بیا هم بې نتیجې پای ته ورسېد. زما په نظر وجه دا ده چې احمد مسعود په ځای د دې چې د خپل ځان غوندې با استعداده او پاک ځوانان یا اشخاص مشران د دې وطن نه ځان سره درولي وای، بیا یې هم په هغه خلکو اتکا وکړه، هغه کسان ځان سره ودرول چې هغه څو ځله امتحان شوي دي او آزمودن خطاس، هغه کسان څنګ ته ودرول چې ولست امتحان ورکړی او د هماغو د لاسه دا څو لسیزې کېږي چې ولس نو د تباهۍ او د بربادۍ سره مخ شوی ده. اوس هم که چېرته دو دغه مسیر ته تغییر ورنه کړي او په پا پاکو خلکو حساب ونه کړو، د ناپاکو سره که موږ هم کینو موږ هم ورسره ناپاک ښکاره کیږو، نو زما په نظر باندې که بار بار بیا هم داسې ناستې وشي یو څو خارجانو مخونه به پکې ولیدل سي، ولس به فکر کوي چې دغه خارجانو له خوا نه دا جلسې دا ناستې په لاره اچول کیږي، ولس به فکر کوي چې دا به تر شا یو قوت لري، خو زما په نظر په اصل کې به هیڅ قوت ونه لري او نتیجې ته به ونه رسیږي، او که نتیجې ته ورسیږي بیا افغانستان کې دا خلک حاکمانه کیږي، نه به افغانستان ته خیر وي او نه به افغان ولس ته خیر وي.
او له څو کلن ځنډ وروسته د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندیم محمد ندیم ومنله چې د طالبانو حکومت د افغانستان تعلیمي او تحصیلي نصاب په خپله خوښه بدل کړی، خو بیا یې هم د نجونو د زده کړو په اړه کوم نوی زیری نه دی ورکړی. ملا ندیم محمد ندیم افغانستان لپاره د اسلامي همکارۍ سازمان له ځانګړي استازي طارق بخیت سره لیدنه کې ویلي د افغانستان تحصیلي نصاب له دوی پخوا د ټولنې له غوښتنو سره هم برابر نه و، خو اوس یې په کې بدلون راوستی او نصاب اسلامي کړی دی، تر دې چې د ده په وینا د مدرسې او مکتب ترمنځ فرق له منځه تللی. بلخوا د طالبانو پوهنې وزارت د ښوونځیو او نارینه زده کوونکو ته نوې لایحه اعلان کړې ده چې پکې د ګیرې پرېښودل، پګړۍ وهل او هلکاني حسن ته د خلکو د شهوت نه پارولو په موخه د دوی پاند د مناسب لباس جوړولو امر شوی دی. هغه ټکه چې بشري بنسټونو پرې نیوکه کړې وایي طالبانو په تیرو څو باندې دریو کلونو کې هڅه کړې ده چې په ډیرو وړو مسایلو باندې تعلیمي بهیر ته خنډونه جوړ کړي، په علمي موسسو کې د عصري علوم او مضامین ختم کړي او ځای د طالبانو روایت بیانونکو کتابونو تدریس ته ورکړي.
د ورستي راپورونو له مخې د تعلیمي نصاب کې ځینې بدلونونه ملایان او شیخان یو ډول نسی کولای چې د هیواد په تعلیم کې بنسټیز بدلونونه راولي چې د نن ورځې اړتیاوي پوره کړي. هغه بخ چې طالبان د هغه اصلاحاتو پر بنسټ کوي چې دوی غواړي د افغانستان په تعلیمي سیستم کې معرفي کې یا په خپل معرفي کې وي، په نړیواله کچه علمي هیڅ علمي او اکاډمیک معیارونه په پام کې نه دي نیول شوي. زما په نظر ځینې هغه بدلونونه چې په افغانستان کې دولتونو زده کړو په نصاب کې راوستل دا و چې دوی مذهبي محتوا یې زیات کړی دي.
دروازداري په نوم د بشري حقوقو یو بنسټ په یو راپور کې ویلي په تیرو څو باندې دریو کلونو کې طالبانو د یو شمېر ښوونځیو او پوهنتونو له درسي نصاب او کتابونو څخه د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو اړوند مضامین حذف کړي دي او حتی معلولیت لرونکو نجونو د سواد او کسب د یادولو پروګرامونو ته لاسرسي محروم کړي. دغه بنسټ زیاته کړې په تیرو دریو کلونو کې د پام وړ مسلکي ځواک او د پوهنتونو استادانو هیواد پریښی ده چې ورسره په تعلیمي او تحصیلي موسسو کې د درسي کیفیت کچه ټیټه شوې ده. د یادونې ده چې تیر کال د طالبانو د پوهنې وزارت د اعلان له مخې هیواد کې لومړی وار د مکتبونو شمیر تر مدرسو کم او 21,000 نویو مدرسو د جوړېدو خبره تایید شوه، خو ورسره جوخت د طالبانو چارواکو وویل د مدرسو شمیر به په راتلونکي یو کال کې 40,000 ته لوړ کړي.
ګورې لومړی خو د پوهنتون او د مدرسو نصاب چې دی دا ډېر توپیر لري په خپل منځ کې. مهم ټکی چې زه غواړم په دې کې تاسو ته سره دا شریک کوم اشاره وته کوم، په هغه کې لومړی دا دی چې پوهنتونونه او مدرسې دواړه مهمې دي. په دې نسبت چې دا یو اسلامي ټولنه ده نو هم باید مدرسې اوسي هم باید پوهنتونونه اوسېږي، خو مهمه دا ده چې د دوی نصاب چې دی هغه په خپل منځ کې توپیر لري. یعنې د پوهنتونونو نصاب یو جلا بحث دی او دا مدرسو نصاب چې دی هغه یو جلا بحث دی. دویم دا دی چې مدرسې چې دي دا د دینی عالمانو روزنه کوي او پوهنتونونه چې دي هغه بیا د دین تر څنګ په د معاصرې نړۍ دپاره هم ماهرین چې دي هغه روزي. بل مهم ټکی زما په نظر هغه دا دی چې د نصاب یو ځای کول چې دي دا باید متوازن اوسي. یعنی څومره ونډه د دینی مضامینو دلته پکار ده، په کومو کومو برخو کې پکار ده، څومره ونډه د عصري علومو پکار ده، په کومو کومو برخو کې پکار ده، دا ډېر مهم پوینټ دی چې باید دې ته مونږ فکر وکړو. که د مدرسو مضامین پوهنتون ته داخلیږي باید عصري تحقیق قانون او معاصر پوښتنې هم پکې شاملې وي. یعنی د اوسنۍ عصر سره باید دغه دینی کم نصاب چې دی دا باید ترتیب شي. او تر هغې هم مهمه خبره دا ده چې د دې مضامینو اصلاحات باید وشي، ځکه چې ډېری هغه مضامین چې په مدرسو کې ښودل کېږي هغه نن سبا د تنقید لاندې دي یا د نیوکو لاندې دي او په هغې باندې بحثونه روان دي. تاسې په دې باندې خبر یې نو دا ډېر مهم پوینټونه دي چې دې ته باید پام وشي.
او نړیوال بانک وایي په افغانستان کې د دوامدار ستونزو، ناڅرګندې پالیسۍ، مالی انزوا، د بهرنۍ مرستو کمیدو او له پاکستان سره د نازکو سوداګریزو اړیکو له کبله له یوې خوا اقتصادي وضعیت بې ثباته شوی، له بلې خوا د بیروزګارۍ سرچینو محدودیت او د پرله پسې لوړې بېوزلۍ له امله د میلیونونو وګړو د توکو پیرلو توان ختم شوی. د نړیوال بانک په تازه رپورت کې راغلی دی چې تیر 2023 کال کې د افغانستان سوداګریز کسر 9 میلیارد ډالر او چې د فیصدۍ لاړه خدا کسر 450 پسلو کې لوړ شوی. راپور د غرض ویلي افغانستان تیر کال 1.8 میلیارد ډالر صادرات لرل چې دا هم 15% د وړم کال په پرتله رقم شوی. هغه کمواله چې د طالبانو په کلنی راپور کې 28 میلیونه ډالر خودل شوی. د نړیوال بانک په راپور کې همدارز ویل شوی د افغانستان څخه د ډبرو سکرو صادرات هم 40% په سلو کې ټیټ شوی دی، ځکه چې اوس دا مواد پاکستان ته د پخوا په پرتله لږ صادرېږي. خو د دې ټولو سره سره د نړیوال بانک په راپور کې ویل شوی د تیر مالي کال په لومړنۍ 10 میاشتو کې طالبانو 190.5 میلیارد افغانۍ مالیه راټوله کړې وه چې 2.5 میلیارد ډالر کېږي او د افغانستان د داخلي ناخالصه تولیداتو 12% جوړوي. د نړیوال بانک په راپور کې ویل شوی دا چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان د پاکستان سره بې ثباته سوداګریزې اړیکې لري. د دې لپاره کوښښ کړی دی چې د ازبکستان، ایران او قزاقستان له لارې صادرات ډېر کړي، خو تیر کال په دې برخه کې یوازې 3% پرمختګ شوه.
په دې کې شک نشته دی چې لتیرو دریو کالو څلورو کالو رئیس له کوم وخت نه چې اوسنی واکداران دغه هیواد ته راغلي دي او دغه نظام د دوی لاس ته لوېدلی دی، په اقتصادي برخه کې مونږ ورځ تر بلې په ښکته باندې روان یو. هغه که د ګاونډیانو سره زمونږ د تجارت لارې وي هغه ډېرې ستونزمنې شوي دي، راباندې بندېږي وخت نا وخت. کوم نړیوال مارکیټ کې چې زمونږ ونډه وه هغه د رسمیت نه درلودلو په وجه باندې کمه شوې ده. هغه هوایي دهلیزونه چې وو هغه له منځه تللي دي یا د نشت په حساب باندې دي. پاکستان مونږ همیشه له خوږ ګوتې نه نیولي یو او نیسمو، یعنی کله چې د دوی د مالونو راتګ وخت وي افغانستان ته تورخم لار خلاصې وي، هیڅ مسله نه وي. ولی خو چې کله زمونږ د اموالو د صادرولو وخت راشي هلته بیا دروازې بندې شي، تعرفې لوړې شي. تاسې به د اتاقای تجارت د مشرانو خبرې اورېدلې وي چې همیشه په هغه سیزن کې دوی په مونږ باندې تعرفې لوړوي، نه یوازې دا چې لوړوي، بیخي ډېرې لوړوي. بل مونږ د ګاونډیو هیوادونو سره هم هغسې تجارتي اړیکې نه لرو څنګه چې پکار دي. نړیوال مارکیټ کې خو زمونږ ونډه بیخي کمه ده. اوس یو نوی نوی ستونزه چې را پیدا شوې ده هغه د چابهار د بندر ده. یعنی که چیرته دا بندر بند شولو یا د دې بندر هغه کوم اختیارات چې افغانانو سره وو یا د افغان دولت سره وو هغه اختیارات ترې واخیستلې شي، نو دا به مونږ ته نوره هم ستونزه جوړه کړي. ځکه د چابهار د لارې مونږ بیا هم کولی شو یو څه نا څه خپل واردات چې دي هغه نورو هیوادونو ته د دغې لارې نه وکړو. ولی خو که چیرته دغه مسله جدي شوله او دغه د چابهار بندر کوم واک چې دی هغه د دې اوسنۍ نظام نه واخیستلی شو، نو دا به یو بل ډېر غټ دردسر وي.
د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې دا دي چې که څه هم په مصنوعي ځیرکتیا سنبالو انساني ځواک لرونکو روباټونو نه ویره هم زیاته احساسیږي، خو په عین حال کې ساینسپوهان هڅه کوي دا روباټونه انسانانو ته په سختو کارونو کې اوږه هم ورکړي. د ایټالیا د ټکنالوژۍ انسټیټیوټ تازه د کانکریټ په نوم داسې روباټ جوړ کړی دی چې په ودانیزو سختو چارو کې تر ټولو ښه مرستندوی ثابتېدای شي. دا روباټ چې د 2 کالو په موده کې جوړ شوی د طبیعي پیښو، ودانیزو چارو، فضایي تحقیقاتو، د ژغورنې عملیاتو او د اورلګیدنې پیښو کې دقیقو ځایونو ته ځان رسوي او د کمپیوټر په مرسته ورکول شوي هدایت یو په یو عملي کوي. دا روباټ طبیعي پیښو او اورلګیدنه کې یوازې یو موډریټر ته ضرورت لري، خو نور ډېر کارونه بیا پخپله کولی شي. دا په مصنوعي ځیرکتیا سنبال روباټ د ودانیزو چارو لپاره ډریل، سپری، رنګول او نور چارې هم کولی شي. وسایل هم په خپل ځان کې ځایي، خو ویډیو او غږیز سنسرونه، کامرې او اپریټرونه هم لري. که دا روباټ نور هم غني شي نو په ودانیزو چارو کې به لوی انقلاب راولي، ځکه نړۍ لا هم ودانیزو چارو کې لوی ماشینونو نه کار اخلي، مګر په مصنوعي ځیرکتیا سنبال وسایل د ودانیزو چارو لپاره لا نه لري. او افغانستان کې کسام سکل طالبانو روسیې ته روان سلګونه محصلین ځوانان لوړ زده کړو لپاره پرې نه خودل، خو په هند کې بیا یو 19 کلن مسلمان هلک په 400 ژبو د پوهېدو او 2 ډیپلومونو لرلو له امله خورا مشهور شوی. د محمود اکرم پلار چې په خپله د ژبو متخصص دی وایي وړکتوب کې خپل زوی ته تامل او انګلیسی الفبا ورزده کوله، خو نوموړي په شپږ ورځو کې تامل 299 حروف او انګلیسي تر ډېره زده کړه. د محمود پلاروای له هغه وخت زوی د ژبو زده کړو ته مخه کړې ده او اوس د ژبو په اړه خورا ژورو ته رسیدل. محمود په 8 کلنۍ کې د زیاتو ژبو د ټایپست په توګه نړیوال ریکارډ خپل کړ. په 12 کلنۍ کې په 400 ژبو پوهاوی ترلاسه کړ. حتی په اسرائیلو کې د آنلاین زده کړو په مهال عربي، هسپانوي، فرانسوي او عبراني ژبې زده کړې. هغه په 14 کلنۍ کې په یوټیوب د ژبو استاد او فلوئنسر شو او تر 2040 کال پورې میانمار، کمبوډیا، تایلند او انډونیزیا کې د ژبو په اړه ګڼ ورکشاپونه اخیستي او ورکړي دي. محمود اکرم چې دا مهال 19 کلن دی د چنای یو پوهنتون نه په انګلیسي ادبیاتو کې لیسانس کوي، خو ورسره جوخت په یو بل پوهنتون کې د انیمیشن برخه کې په لیسانس بوخت دی. دغه راز د برېټانیا یو پرانیستي پوهنتون نه د ژبو په تخصصي لیسانس باندې هم بوخت دی. پام دې سره د نن ورځ مورز عمران غړم هر جمعه له سید شنواری سره د ازادۍ له پاڼو او چپو خپل و مورز مهیرم
و ما ورز دا ونی مهم او پیښه تا کتل.
ودي تنازك من جديد ودي تنازك من جديد ودي تنازك من جديد ودي تنازك جنتي ولادي ما تبي برك در نماز جنتي ولادي ما تبي برك در نماز گل گلی گل گل گلی گل ولی نرازه گل گلی گل گل گلی گل ولی نرازه یاری تا پیغل جلی خون 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 چه اندازه تجربه وقت ازت کمی چه اندازه تجربه وقت ازت کمی گل گلی گل گل گلی گل گلی نرازه گل گلی گل گل گلی گل گلی نرازه